درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د اوسنۍ رادیو د خبرونه تمو اسمت څاروان هرکلی کوي لوبړی مو رابولم د دې سات خبرونو تل د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتون لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون د جرګې په دورشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنډافور په مشرۍ پلاوی په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې موخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو، بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبه په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو د دغه غورځنګ لشتر لشه درې غړي ووژل شول او دولس نور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وخانده او پر حکومت یې ژغ وکړ چې خپله پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د غازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوې او دا شرکت به په لومړی ولسو کلونو کې یو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او غازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. دغه قراردادونه پر روڼتیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوی چې دا ترافیکي پیښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترنګې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړي چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستې وه وایي چې په پیښه کې 45 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي پر یوه مرکز د اسرائیل یوه جلا حمله د دې سبب شوه چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه وایي په ناقوره ښارګوټي کې په دې پیښه کې د دوی د څار برچوشتل شوی او دوه سوله ساتي ټپیان شوي دي. زموږ ځخله آزادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې نن پېښور ته چیرمه د پښتنو د قومي عدالت لوی جرګه جوړیږي. د دې جرګې د جوړیدو هدف څه دی؟
موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه او ټول نړۍ ته ښکاره کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو یو مشر خانجان علي کوزای د پاکستان له لوري پر افغاني میوو د تعرفو د کمیدو خبر ردوي.
په پاکستان کې زمونږ په میوه باندې تعرفه نه ده راټیټه شوې. د پخوا په شانته هماغه شانتي جګه ده.
د اروپایي ټولنې چارواکو د رد شویو پناه غوښتونکو د استلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبرې وکړې. نن د جنو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په کومه سترګه ورته کتل کیږي؟
چې کله پیدا سی وای څو شو څو شپې پیدا سو وای انجلې پیدا سو او بس شروع سو وای انجلې پیدا سو. د انجلې نو دیدنی شروع سی تر اخره ورځې پورې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د خیبر په ریګي للمکی د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په نوښت د پښتنو قومي عدالت جرګه کې شي ټاکل شوی دی چې په دې لویه جرګه کې د پښتونخوا زرګونه کسان ګډون وکړي. دغه کسان د جرګې ځای ته په داسې حال کې ورغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو یې پر مخ لارې بندې کړي او په ګڼو سیمو کې انټرنیټي خدمات پرې دي. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو واري چاپی اچولي او د چهارشنبې په ورځ د اخوډه په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږته لږه درې غړي وشل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د یوې لویې قومي جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې پخوا د دغه غورځنګ د یوه پیشندل شوي غړي ګیلمن وزیر د جنازې په مهال کړی و. منظور پښتین پرون د جرګې په ځای کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې په هر صورت به جرګه دایریږي او د ټولو ګوندونو مشرانو او استازي هم پکې ګډون کوي. د همداراز وویل
مونږ به د وطن په حق لا تفصیلي خبره په جرګه کې کوو، خو البته یو دوه خبرې و خپل قام او ټوله دنیا ته کوو. پښتون وطن د تباهۍ د بربادې سره مخ دی، اتیا زره نه زیاتې وینې توی شوي دي، په زرګونو یې خلک ورک دی. ماند یې بے وسه ماند یې چې بل وس یې د ژړا نه پورته نشته، هغه د خپلو بچو په انتظار دی. په دې خاوره باندې چې څومره هم جنگ وشو، د دې کې جنگ ثبوتونه موجود دي. د دې کې جنگ دا یو عام جنگ نه و، دا د پښتنو د یو چا سره راغلی جنگ نه و، دا د دغه وطن سم مخصوص د خپل مفاداتو جنگ نه و.
د نننۍ جرګې په اړه زموږ همکار د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له همغږونکي حزب الله کاکړ سره مرکه کړې ده. په پیل کې ترې پوښتلې چې له چیلنجونو او ګواښونو سره سره به نن جرګه وشي.
پاکستانی ریاست خپل تر اوسه پورې په مکمله توګه هڅې وکړې چې دغه جرګه ناکامه کړي. د دې جرګې د ناکامه کولو دپاره یې تر ټولو اول زموږ د مختلفو ډسټرکټس مسؤول یا کوارډینیټرز ونیول، د سلګونو په تعداد کې د هغه خلکو چې دوی به د پاکستان ریاست چې کوم پنځه اویا کلنه ظلمونه وو په پښتون وطن کې، هغه ډیټا به یې راټولول او جرګې ته به یې راوړل، او د هر ډسټرکټ څخه به یې په سوونو تعداد کې مشران راوستل دې جرګې ته. خو دوی په دې باندې ونیول چې دغه ډیټا هم رانسي او د هر ډیسټریکټ څخه د خلکو جرګې ته راونه رسیږي. بیا دغه وروسته په مشر منظور پښتون باندې درې واره مرګونی برید وکړي چې دا جرګه ناکامه کړي. خو بیا هم په هغه کې هم دوی د ناکامۍ سره مخامخ شو. په پښتون وطن کې تر پښتني جذباتو، پښتني شعور او تر پښتني ارادو هیڅ داسې یو طاقتور قوت نشته. نن به تاسو وګورئ د دې ټولو چیلنجز باوجود به د افغان وطن یو ډیره ستره جرګه به پر د خیبر په خاوره باندې شروع کیږي.
د جرګې په درشل کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لږ تر لږه درې ملګري ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. پر زیاتو سیمو انټرنیټي خدمات بند کړای سوي دي. دغه فشارونه ستاسو په نظر د څه لپاره راوستل سوي دي؟
پاکستانی ریاست په تیرو لسو ورځو کې مسلسل پر ګراوند باندې بریدونه وکړو. په دې بریدونه کې انسو ګیس استعمال سو، په ملګرو باندې سټریټ فایرنګونه وسو، زموږ خیمې سو واره وسزل سوې، زموږ ملګري شهیدان کړو، ډېر ملګري زخمیان کړو. د مختلفو علاقو سره چې کافلې را روانې وي هغه کافلې نه پرېږدي. زموږ د پی ټی ایم سپورټران هغه په لویو لویو غرو باندې د ورځو ورځو په مزل کې را روان دي چې د جرګې ته ځان را ورسوي. انټرنیټ یې بند کړو، نور چې څه مشکلات وو هغه یې ټوله جوړ کړو. ملګرو ته یې کالونه وکړو چې تاسو مه راځئ، که وره لاس بیا به د دې نتایج ډېر بد وي. د دې ټولو ارادې دا وې چې د خلکو په ذهنونو کې خوب پیدا کړي، او دلته دغه میدان یو داسې د ظلم او د بربریت یو سمبول وګرځي چې نور ملګري ډډ ځین وکړي چې ودې ته نشي را. دا ټولې هڅې د دې دپاره وې. پاکستان نه غواړي چې په تیرو پنځه اویا کلو کې چې د کوم ظلمونه کړي دي هغه ونړۍ ته ښکاره کړل شي. خو موږ پی ټی ایم به پنځه اویا کاله د کیسه خوانۍ سره ونیسي، بیا تر ګیلمن شهیده پورې، بیا په مشر منظور پښتون باندې چې کوم مرګونی بریدونه سوي دي، بیا تر وړ مورز تر شهیدانو پورې موږ به په دا جرګې کې دغه د پاکستان ظلمونه و ټول نړۍ ته ښکاره کړو، هم په وطن کې، هم چې جرګه وسوه بیا په نړیوال سطح باندې د نړۍ په یو شپېتو ملکونو کې موږ مظاهرې راغواړو، غټ غټ سکرینونه لګوو چې کوم ظلمونه پاکستان پر موږ باندې کړي دي، هم دا به ټولې نړۍ ته ښکاره کړو. پاکستان د دې ټولو ظلمونو تر شا اراده دا وه چې دا جرګه ناکامه شي.
په دې جرګه کې به په مشخص ډول پر کومو مسایلو خبرې کیږي او څه پریکړې به پکې کیږي؟
دغه ظلمونه به ټول بیانېږي. د دې ظلمونو موږ څنګه ځان خلاصولی شو، پر دې باندې به اتفاق کیږي، او هغه اتفاق وروسته بیا د مستقبل پلان جوړېږي چې موږ و پاکستان ته دا وایو چې موږ دا د انساني د بشري حقوقو مطالبې دي، دا کې په دونه وخت کې ومنلې، خو ټیک دی، بیا موږ د پښتونخوا په هیڅ باندې او بیا هم دغه رنګه په نړیواله سطح باندې موږ احتجاجي تحریک شروع کړو. په دې احتجاجي تحریک کې به په ټوله نړۍ کې هم او په پښتونخوا کې هم په دې کې به هنګر سټرایک وي، په دې کې به پرلتونه وي، لانګ مارچ به وي، په دې کې به ډیت پروټیسټ وي، هم په دې کې د مختلف په سلګونو چې کوم د احتجاجي تحریک لارې دي هغه به موږ خپلوو، ټوله نړۍ به خبرو تر څو پورې چې پاکستان زموږ مطالبې منلې نه وي. مننه.
په امریکا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم ژغونکی حزب الله کاکړ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
افغان سوداګر هغه راپورونه ردوي چې ګنې په گاونډي پاکستان کې د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه معاف شوې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوي پرون هم افغان سوداګرو د سبزیو او میوو لپاره لوړه ګمرکي تعرفه ورکړې ده. تر دې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو تلویزیون د یو پاکستانی چارواکي په قول ویلي و چې په پاکستان کې د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو په ځانګړي توګه انارو، انګورو، شفتالو او رومي بانجانو باندې ګمرکي تعرفه صفر شوې ده. د سشکال د سرطان په میاشت کې راپورونه ورکړل شول چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه څو برابره لوړه کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا سشکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا هم د سوداګرۍ او ګمرکي تعرفو په برخه کې پرتې ستونزې حل سوي نه دي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانستان پر میوو او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفو د لغوه کېدو خبرونه ورکول سوي، خو افغان لوری نه مني. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په هرات کې د پاکستان سرقونسل او د پاکستان د تجارتي اتشې کوثر علي زاهد په وینا راپور ورکړی چې زاهد د هرات لپاره د طالبانو لوالي شیخ مولانا اسلام جار سره په کتنه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو په ځنګړي توګه انارو، انګورو، شفتالو او رومي بانجانو پر وارداتو ګمرکي تعرفه صفر شوې ده. په خبر کې ویل شوی چې د هرات لپاره د طالبانو والی پاکستان کې د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفې د صفر کېدو هرکلی کړی او دغه کړنې د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام بللی دی. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مشر او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته ویل د افغانستان پر میوه او سبزیجاتو د ګمرکي تعرفو مافیدل ناسم خبر دی.
په پاکستان کې زمونږ په میوه باندې تعرفه نه راټیټه شوې، د پخوا په شان تماغه شانتي جگه ده، ټیکسونه جگ دي، صوبایي ټیکس هم ته اخلي او تعرفه ډیره جگه ده. تنها دومره ده چې د افغانستان او د پاکستان د وزارت تجارت ترمنځ درې میاشتې مخکې تقریبا په دې توافق شوی ده چې یو دو لس قلمه د افغانستان او شپږ قلمه د پاکستان په دې باندې باید تعرفه صفر شي، مګر تر اوسه پورې عملي شوی نه ده. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم هماغه پخوانی سیستم جریان لري.
په تیره چونګاش میاشت کې راپورونه ورکړل شول چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکي تعرفه څو برابره لوړه کړې ده. خانجان الکوزی هغه وخت ازادي رادیو ته ویلي و چې دغه ګمرکی تعرفي 15 برابر زیات سوي دي. د تازه میوه یو سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته ویلي په خوا پر یو ټن زردالو 14,000 پاکستانی کلدار تعرفه وزه کیدله، خو اوس د اندازه نږدې 35,000 کلدارو ته لوړه سوې ده. د افغانستان د تازه میوو بل سوداګر محمد یمین حمیدی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی پرون هم لوړې ګمرکي تعرفې ورکړې.
وروره دغه اوازه نن دلته خوره شوې ده، ځینې ګروپونو کې راغلي دي، خو دا دروغ ده. زه چې کوم ځای پورې تللم ما د تورخم کې اطلاع واغستله او پاکستان نه مې اطلاع واغستله، دا خبره دروغ ده او دا امکانات دي خبرې نشته دي چې تعرفه صفر کړي.
افغانستان د پاکستان سره په سوداګری او ترانزیت کې نور ستونزې هم لري چې هغه وخت نا وخت د افغانستان د مالونو پر مخ د تورخم او نورو دروازو تړل کېدل دي. نږدې هر کال د میوو په موسم کې د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو پر مخ دغه دروازې تړل کېږي چې له کبله افغان سوداګرو، باغلرونکو او کاروانګرو ته سخت مالی زیانونه اوړي. په وروستوي کې پر دغو دروازو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې پر ځای د ټاټ سند لازمي ګڼل سوی دی. د ټاټ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولی سي د شپږو میاشتو لپاره له پاسپورت یا ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند د ټاکلي اندازې پیسو په بدل کې تمدید کړي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر له خپل هیواد د حقوقو افغانانو د ستنولو خبر ورکړ چې په جرمونو کې لاس لري. هغه تازه د جرمنی پارلمان یوې غونډې ته وویل د حقوقو افغان کډوالو په لیست کار کوي چې په جرمونو کې لاس لري. د پریکړې ځینې هغه افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو جرمنی ته تللي اندېښمن کړي او د دې سبب شوی چې هغه زرګونه افغانان چې په قانوني توګه له جرمني د پناه غوښتنه کړي او د مهال په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی به د هغه افغان کډوالو ستنولو ته دوام ورکړي چې په خبره په جرمني کې په جرمونو ښکیل دي. میرمن نانسی فایزر پرون چهار شنبه د اکتوبر 9 د جرمنی د پارلمان یوې غونډې ته ویلي د فدرال ایالتونو د هغو افغان کډوالو په نوي لیستونو کار کوي چې جرمونه یې کړی دي. د جرمنی حکومت د 13 اگست میاشتې په 13 په چارټر پرواز کې 28 هغه افغان کډوال چې دوی په خبره په جرمونو کې ښکیل وو د جرمنی له لاپیزیک خارا کابل ته ولېږدول. له هغې وروسته د اتریش په ګډون ځینو نورو اروپایي هیوادونو هم د جرمني له دغې پریکړې ملاتړ وکړ. دې پریکړې ځینې هغه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي اندېښمن کړي دي. دوه تنه افغانان چې له غیر قانوني لارو جرمني ته تللي او نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نمونه په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل
دو میاشتې کېږي جرمني ته راغلی یم او د خپل د دې وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او دا چې جرمني دولت به موږ ته قبولي راکړي یا به موږ دې ځای وباسي په دې اړه سخت اندېښمن یم، ځکه د کوم وضعیت مخ ته راغلی دی د مهاجرینو په قضیو یې ډېر زیات منفي اثر پرېښی دی.
نزدیک به 3 سال میشد که پرونده
نږدې 3 کاله کېږي چې په جرمني کې قضیه لرم، خو تر اوسه ورته هیڅ ډول رسیدنه نه ده شوې او دغه وروستۍ پیښې چې وشوې او افغانان پکې ښکېل وو زموږ پر کیسونو یې بد اغېز وکړ.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر همداشان له خپل هیواد د ترک کډوالو د ستنولو په اړه هم خبر ورکړی او ویلي دي چې دا ډول اقدامات د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي لپاره د دوی د حکومت د ستراتیژۍ برخه ده.
له بلې خوا د اروپایي ټولنې چارواکو پرون د بیا ستاد کډوالو او رد شویو پناه غوښتونکو د ایستلو د بهیر د چټکولو پر لارو خبرې وکړې. دا خبرې څو میاشتې وروسته له هغې کېږي چې اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې په پالیسیو کې پراخ اصلاحات تصویب کړل. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د اروپایي ټولنې د مشرانو د پرونۍ غونډې په اجنډا کې د بې اسناد کډوالو او رد شویو پناه غوښتونکو د اخراج د زیاتولو د لارو چارو موندل، همدارنګه له اروپایي ټولنې بهر د راستنېدو د ځانګړو مرکزونو د جوړولو لانجمن پلانونه شامل و. د اروپا په څو هیوادونو کې د شیاړخو افراطیانو بریا د دې سبب سوی چې د کډوالۍ مسأله د اروپایي ټولنې د کاري اجنډا سرته راسي. د اروپایي ټولنې د 22 غړو هیوادونو د کورنیو چارو وزیرانو په داسې حال کې دا غونډه وکړه چې د اروپایي ټولنې مشران د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې په لوکزمبورګ کې بیا سره جرګه کیږي. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د فرانسې د کورنیو چارو نوي وزیر برونو رتایلو پرونی غونډې ته د رسیدو پر مهال وویل چې هیڅ یوه حل لاره باید مخکې له مخکې رد نه سي. دا خبرې څو میاشتې وروسته له هغې کېږي چې اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې په پالیسیو کې پراخ اصلاحات تصویب کړل. د اروپایي ټولنې د پناه غوښتنې په پالیسیو کې د بدلونونو بسته چې د 2026 میلادي کال په جون میاشت کې به عملي کېږي د سرحدونو طرزالعملونه به سخت کړي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالۍ او پناه غوښتنې د چارو پوه یونس محمدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنې ته د کډوالو د ننوتلو مخنیوی په دې ټولنې کې نن سبا یوه جدي مسأله ده.
اتحادیه اروپا مسائل موجوده ته بسیار جدي گرفتن.
اروپایی ټولنې د کډوالۍ مسله ډېره جدي نیولې او له دوو لارو دا کار کوي. یو دا چې هڅه کوي کډوال له دې ټولنې وباسي، بل د سرحدونو په تړلو سره. په هر صورت لکه څنګه چې په جرمني کې ټاکنې نږدې دي، د دې لپاره قوانین اعلانوي او شاید ځینې خلک د درېیمو هیوادونو له لارې وباسي. مګر په اروپا کې د افغان کډوالو د ډله ییز اخراج لپاره هیڅ کوم میکانیزم د تطبیق وړ نه دی، خو هغه قوانین به پلي کیږي چې د پولو د تړلو سبب کیږي.
په بروکسل کې د بروګل څېړنیز مرکز یو تحلیل کوونکی جیکوب کرکګارد د فرانسې خبری آژانس ته وویل ځینې فشارونه شته چې د بې اسناد کډوالو او رد سویو پناه غوښتونکو اخراج ګړندی سي. د اروپایي ټولنې د احصایې دفتر د شمیرو له مخې تیر کال له هغو 1500 کسانو څخه چې له اروپایي ټولنې د شړلو امر سوی و، له 40% څخه لږ یې بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته ستنه کړې سوي دي. د اروپایي ټولنې د سرحدي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال اروپا ته په ور روانو پناه غوښتونکو کې تر ډیره د سوریې، مالی او افغانستان وګړي شامل دي. په تیرو څه باندې دریو کلونو کې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکا ټینګه کړې، ګاونډیو او غربي هیوادونو ته د افغانانو کډوالي زیاته سوې ده.
له خبرونو ور اخوا
لا هم ځینې کورنۍ د لور په پرتله د زوی په زوکړه زیات خوشاله وي. د اکتوبر 11 د کوچنیو نجونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په تیره بیا د جنوبي ولایتونو په کلیوالي سیمو کې د زوی پر زیږیدو د لور پرتله د کورنۍ خوشحالي ډېره وي. یو شمېر کورنۍ زوی د کورنۍ نوم ساتونکی بولي او برعکس لور بیا ډېری وختونه د کمزوري او اقتصادي بار په توګه بلل کیږي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې واوري.
نن دا خو زما په لاس کې نه ده، سیما زوی نه ستونه ده، خدای الله تعالی کارونه دي. نه ما په لورانو ته سمې جامې راوړي، نه ما په لورانو باندې مکتب وایي.
د زابل د شاري صفا اوسیدونکي د پنځو لونو یو مور وژما وایي میړه او د کورنۍ نور غړي ورڅخه ناراضه دي او تل یې ملامتوي چې ولې زوی نه دی زیږولې. وژما وایي کورنۍ ورسره داسې چلند کوي لکه دا هر څه چې د دې په اختیار کې وي. هغه وایي هر ورځ د خاوند د ګواښونو او فشارونو سره مخ ده، ورته ویل کیږي چې کورنۍ بې وارثه پاتې کیږي.
دا خدای الله تعالی کارونه دي، الله سمته زوی نه راکوي. نو دا کوم زما په لاس کې نه ده زوی پیدا کوم، نه مې خپل میړه پریدي، نه مې خپل خواخي پریدي، نه درور، نه په کول کې برڅوک، هیڅوک مې نه پریدي. راته وایي ستو خالي لوران زیږوي، بس وایي ولې تا زوی نسته. کله راته وایي زه بل وعده کوم، کله راته وایي زه تا پرېږدم، کله مې ووهي، کله خو به داسې خبرې راته وکړي سیاتي بېخي یو مخلصون د بېزاره سمه.
یو شمیر کورنۍ او نارینه د زوی نه زیږول د ښځې ستونزه ګڼي، چې دا باور هم په کورنۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځېدلی. نسایي او ولادي ډاکټره نجم السما وایي د اولاد د جنسیت تعین د پلار په کروموزونو کې کیږي، نه د مور.
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نومیږي، او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی. یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلۍ کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلۍ او یو د هلک کروموزوم لري. کچیر د هلک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو هلک بروري، او کچیر ته ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلۍ به نړۍ ته راوړي. د اسلام له نظره او هم د ساينس له نظره د ماشوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته، نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري.
د چیرونو لمخې په افغانستان کې ناوړ دودونه به سیوادی او معلوماتو ته نه لاسرسي د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي ل بنسټیزو لاملونو بلل سوی. دا یوازې د وژمې کیسه نه ده، په افغانستان کې په ځانګړي ډول په جنوبی ولایتونو کې د لور په پرتلا د زوی زیږول د کورنۍ د عزت او نسل د دوام لپاره اړین ګڼل کیږي. په دغه کورنۍ کې د زوی په پرتلا د لور کم ارزښت ګڼل نه یوازې دا چې ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ کوي، بلکې د دې سبب هم کیږي چې نجونې له لومړنیو حقونو لکه زده کړو بې برخې سي. ډیری کورنۍ نجونې ښوونځي ته نه لیږي او که یې ولیږي نو په کم عمر کې زده کړې پای ته رسوي. د کندهار اوسیدونکی پروین وایي یو شمیر هغه کورنۍ چې خپل نجونې ښوونځي ته نه لیږي باور لري چې د نجونو لپاره تعلیم مهم نه دی او یوازې زامن باید زده کړې وکړي.
چې کله پیدا سي وایي څوش پیدا سوه نجلۍ پیدا سوه، بس شروع سوه وایي نجلۍ پیدا سوه. د نجلۍ نو دیدنې شروع سي تر اخره ورځې پورې، درس خو نه پوایي، سبق خو نه پوایي، وایي ښځه د بل د کور نو ښځې کښېنولې او که زوی پیدا سو پر زوی خو نو ډولونه دي و شادیانې جوړوي و خلک پراټولوي و سبقان پوایي مکتب ته یې استوي و دا نور چې شور ته وایي سنټرونه دي چې دي دغه دغه شانو ته یې استوي، وایي دا خو نو مې خپل د کور پراټولېږي، دا خو نو ماته ګټه بټه کوي، دوی نو چیرې پرېږدي چې دوی ولاړ سي، دوی پرېږدي او په ده باندې خواري ونه کاشي.
د جنوبي ولایتونو په یو شمېر کلیوالي سیمو کې یو بل توپیر د میراث قوانینو دودیزه بڼه ده، چې د میراث د ویش دودونه او قوانین معمولا نارینه ته ځانګړي دي. انجونې ډېر کم میراث ترلاسه کوي او که یې ترلاسه کړي نو د دود او فشار له مخې مجبوره کیږي چې د میراث حق خپلو وړونو یا نورو نارینه خپلوانو ته پرېږدي. د کندهار اوسیدونکی استاد ختیځ نوروز وایي داسې قوانین او مقررات باید پلي سي چې د نجونو لپاره د میراث مساوي حقونه تضمین کړي او له تبعیض پرته حق ورکړي.
دا زموږ د ټولنې د هرې کورنۍ یو بد او زهرجن حقیقت دی. چاره کورنۍ د دغه زهرجن حقیقت برخمن نه ده. چې کله زموږ ساسو په ټولنه کې مثلا د میراث موضوع راځي، نه یوازې د زده کړې متاثرې دي د ښځینو لپاره، بله خبره دا ده چې دلته ښځینه د خپلو حقوقو څخه هم ناخبرې دي. حتی د دې دپاره هم هېڅ کار نه دی سوی، نه په اطرافو کې کار سوی دی، نه په ښاري سیزدوو کې سوی دی، برخه کې سوی دی.
د بشري حقونو فعالان وایي په یو شمېر کلیوالي سیمو کې د لور په پرتله د زوی پر زوکړه خوشحالي یو عام دود ګرځېدلی او په ډېری کورنیو کې زوی د کورنۍ د عزت، ویاړ او د ملاتړ په توګه بلل کیږي، په داسې حال کې چې د لور زوکړه ډېری وخت د کمزوري او اقتصادي بار په توګه ګڼل کیږي. دوی په کلتوري، اقتصادي او ټولنیز باورونو ولاړ دا ډول دودیز چلند چې د نجونو ارزښت په کې کم ګڼل کیږي جنسیتي تبعیض بولي. په هالند کې میشته د بشري حقونو فعال سایرا نورزی وای جنسیتي تبعیض د نجونو په ذهن کې د ځان باورۍ د کموالي سبب کیږي او دوی احساس کوي چې ارزښت یې نسته او په ټولنه کې د دویمې درجې وګړي ګڼل کیږي. د میرمن نورزی په وینا دا احساس د هغوی پر شخصیتي ودې او راتلونکي اغیز کوي. نوموړی د دې ذهنیت د بدلون لپاره وړاندیز کوي چې په ملي او محلي کچه دي د نجونو د حقونو په اړه د پوهاوي کمپاینونه پیاوړي سي تر څو د کلتوري او مذهبي ارزښتونو په رڼا کې د نجونو ارزښت او د هغوی د حقونو اړتیا روښانه سي او د جنسیتي تبعیض په اړه د ټولنې نظر بدل سي.
چې په تعلیمي بنسټونو، ښوونځیو، پوهنتونونو کې په درسي نصاب کې د جنسیت، د مساوات او د بشري حقونو په اړه پوهاوی زیات کو او زده کوونکو ته دا وښیو چې ښځه او نر مساوي حقوق لري. زموږ رسنۍ، زموږ آزاد مطبوعات، زموږ سینما هم په د جنسیتي تبعیض په کمولو کې هم رول لوبولی شي. دوی کولی شي چې مثبت پیغامونه خپاره کړي او کلیشه‌یي تصورات چې جنسیت منفي نسبتونه ورکوي هغه بدل کړي.
د نارینه ماشومانو په پرتله له دې ډول منفي باورونو سره مخامخ نجونې نه یوازې له زده کړو، روغتیا او پرمختګ د فرصتونو څخه محرومیږي، بلکې یو شمېرې د ژوند تر پایه د تاوتریخوالي قرباني وي. د نظر خاوندان د دې ډول ستونزو د مخنیوي لپاره په ټولنه کې پر زده کړو، د عامه پوهاوي پر زیاتوالي او د قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کوي.
سلام و درود بر شما.
من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. جنبش ملی تحفظ پشتون تاکید کرده که با وصف تحریم ها بر این جنبش یک نشست بزرگ موسوم به جرگه ملی عدالت